سلامونه لس بجې شوې په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره بېګا دوهې ته لاړ. د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې به چې ټاکل شوې نن او سبا ترسره شي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنګټن له لورې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د هڅو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړې. خو ښاغلي متقی بیا د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل له امریکایي لوري سره به د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو، له طالبانو سره د مثبت تعامل او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې.
په دې مجالسو کې به د موږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي. د امریکا له لوري چې د افغانستان حریم نقض کېږي د دې خبره به ورسره کوو. همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي، په اشخاصو باندې لګېدلي دي، تور لیستونه، د جایزې لیستونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره دا غونډه د هغو د حکومت رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د مشروعیت ورکولو په معنی نه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا آزاد کړي. ښاغلي بینټ نن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې متی الله ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم اتهام څخه په زندان کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سرې او غیر عادلانه کړنه ده. 14 ورځې وړاندې د قلملار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیې کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د متی الله ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د هیواد په ځینو سندیزو حوزو کې له پرون راهیسې پیل شوي سخت ورښتونه د اوبو د کچې لوړېدل او د سندونو توپانونه به نن هم دوام وکړي. د وزارت د هوا پیژندنې د ادارې په حواله ویلي چې دا طبیعي پیښې د نړیوال اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایله ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وریاوو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د کونړ، لغمان، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، غزنی، زابل، ترینکوټ او ارغنداب په سیندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. نوموړي ادارې پر خپل ټویټر په یو بیان کې د دې سیندونو په شاوخوا کې له اوسیدونکو خلکو غوښتي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره دي د سیلابونو د راوتو پر مهال سمدستي د سیندونو پر غاړه د پرتو کورونو او د کوزنیو سیمو خلکو ته خبر ورکړي. او د ترکیې د استنبول ښار د والي دفتر د سوریې هغو پناه غوښتونکو ته چې په دې ښار کې نه دي ثبت شوي له 2 میاشتو لږ مهلت ورکړی تر څو هغو سیمو ته ستانه شي چې لومړی ځل یې نومونه پکې ثبت شوي. د والي د دفتر پر رسمي ویبپاڼه په خپاره شوي بیان کې په نورو ښارونو کې د سوریې ثبت شویو وګړو ته د سپتمبر تر 24 پورې مهلت ورکړل شوی چې له استنبول څخه ووځي او خپلو لومړنیو سیمو ته ستانه شي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي میلیونونه سوریایي کډوال د ترکیې په بېلابېلو برخو په تېره بیا په سرحدي ښارونو کې اوسېږي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شوو او پیدا شوو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې ومني. ستاسو د نیکمرغه او سوکاله ژوند په هیله او په دې امید چې ټوله روغ او جوړ اوسئ درن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو وختو کې د هغو اوریدونکو شمیر چې خپل پیغامونه موږ ته د واتساپ له لارې رالیږي یو څه ډېر سوی دي، چې دا ښه خبره ده. خو ځینې اوریدونکي په واتساپ کې یوازې د ورک شوي نفر نوم وایي او یا هم د هغه نشانې، خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره نه یادوي چې دا پیغام بشپړ نه دی. ځکه چې که چیرې اوریدونکي ستاسو دغه ورک شوی عزیز پیدا کړي نو بیا د چا سره اړیکې ونیسي. نو ځکه تل دا په نظر کې ونیسي چې که د واتس اپ لاري او یا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري خپل پیغام ورلېږي، تل د ورکسوي کس د نوم، عمر او نشانه سربېره خپل نوم او د ټلیفون شمیره هم یاد کړئ. مننه ګرانو دوستانو. په دې اونۍ کې مو د پیدا شوو کسانو کوم پیغام نه درلود، ځکه نو رابسو مستقیما به د ورکسوو عزیزانو د لټونکو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، له ننګرهار سره خوري ته خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولادي کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي، اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپر اتاویا پوره څلوې شپږاویا پنځاویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم، سپر اتاویا څلوې شپږاویا پنځاویا روسي کې درې، او روسي کې ریبا نمبر درته وایم، سپر شپږاویا شپږ سوه لس وویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم، سپر شپږاویا شپږ سوه لس وویش اته نوي. او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایم، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. سپر اتاویا پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا روسیې کې درې، په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه نیکی هیلی دا ازادي راډیو مینوال ټولو ته خاص ځنګړي سلامونه کوم، په دې هیله چې ټول ښه او د صحت جامع پرتن وي. ټلیفون لیکي ته راغلی یم، سرتاج ننګرهارې در سره یم، مزار شریف نه. دا چې یو ماما مې نادرکه شوی دی، هغه نومیږي نجیب الله. ذهني ستونزم لري، اعصاب یې لږ لږ کار نه کوي. نو په هر چا ته معلومات ما سر دی، په دغه شمارو باندې برخه والی یعنی ګډونوال دي شي، شمارې ورته تکراروم. لومړی ورته اریبا شماره وایم، صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم، امید یو لک عزیز ده، نبی یوسف محمد یوسف نمیگی، د گل زوی ده، پا کوم ملاخیل ده، ده شل کال شاخوا که دلت پیران که ندرک سوی ده، کل هر چه اصره حالی ده خدای ده پر ده ده کومکو که کور که زون زندگی در پتر پا والار ده، کور ورت انتظار ده، کل هر چه اصره یه معلومات ورت سره جگ سره ده، کرنگ شنا گره ده و سپنه گره سپنه سوی اغتین بشناوینو.
ګران ورور ملاخیر، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی، نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زه اوریدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمیره بیا تکرارم، درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه، زما یو خوریه دی په نوم د سرګل، د وزیر زوی، درقت ولسوالۍ تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی، او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. صفر صفر درنوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمیره بیا تکراروم، صفر صفر درنوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیک تر غلی قریه اسدالله هم د فاریاب ولایت چلګزید ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه، زما ورور دی د نور الله په نامه، تقریبا اته کاله کېږي چې د کور وتلی، په کور کې خوشکه کړې ولات لري، د درکې نست. نور الله نومېږي، د پلار نوم میراجان اکا، او موږ خپل شپږ ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو تقریبا اته کاله کېږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ معلومات شته یو واري پکت خلکو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلی دي والله خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه هم زه پسې ورغلم هلته مې پیدا نه کړي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ماته زنګ ووي شیرني ورکوم اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8 شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8 شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8 او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دلاس باندې اسکه کژلې و دلاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلا نشانیان دي کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیر یادوي تقریبا اته کاله ژوندۍ انسان د سر سلسله نو هغه واده د نورلا عمر 13 کاله اوس به شاید دغه 15 کاله شپږ ویش داس شاوخوا دی د نورلا عمر خدای پاک مونږ از السلام علیکم ورحمت الله پیغام د نشریدو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما باتریس ولایت دغه د ولسوالۍ د سر فکریا زما یو خوړی دی چې میاشت مخکې وتلې د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادره کړې د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشی نه ده نو یې روزي دي د پلان مې نازنین دي نکنه مې اولاد کوم باندې دي هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د مر سره تماس ونیسي
زموږ دغه ورور د دغه ورک سوي کس په هکله یوه بله شمیره هم په واتساپ کې رالیږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 0 0 0 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2
راډیو د ټول کار کوونکو ته سلامونه نیکېږي زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله تور سالې د زیږینار د کلس په تماس کې وره موږ یو ورک عزیز روز په نامه د محمدین د حاجی عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوه کاله مخکې لا درک شوی دی نو نن چا زنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي زما ځای یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو د زما سره تماس ونیسئ اتصالات شماره ده 0 8 8 3 5 8 3 شماره یې ځل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3 او بله شماره ده 0 0 0 8 0 8 مننه خیر دې سي د ازادي شور کار کوم وسره مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا ژغ را سره حوري ازادي راځو ته زنګولې ماته نه چا زنګوي چې د زابل ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ کوم ستاسو شماره راخسته تا د زنګوي څه معلومات شوی دي
معلومات لرے وشپیتو شپک سلویخ شپک اویا شپک اویا او روشتر سفر و نه سفر نه و پینزو نه و پینزو عریبش مرا بیام ما سفر و شپک و وشپک وشپک یعنی سفر وشپیتو شپک سلویخ شپک اویا شپک اویا روشن شمارا در تیاده و ما سفر و نه
زه نه پینځه لته کومه نه خدای فهمان زموږ یو ګران اوریدونکو د خپل ورکسوي عزیز پاک لا یو پیغام را لېږل دي چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراد د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت تکلی شي نو هر څوک د دغه کس پاک لا معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0532.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. ما یو دا کازو جلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشانه او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 سوه 2 اویا 3 څلوېښت. دریمه شمېره ده: 0 اویا 2 سوه 8 اتیا 0 اوه سوه 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شم احمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې غږ دی په خپل او یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووي: 0 اوه 0 اوه 1 سوه 4 3 سوه 4 دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نوم یې زر جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې زما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي: 0 اوه سوه 4 اویا 3 سوه 6 اوه 2 نوي. بله شمېره ده: 0 اوه سوه 6 اتیا 8 دېرش 9. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زده ټول درنو او قدرمن اړوند کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه. په دې لمس ټول برکرو خوش خوشاله ست د اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ښاغلی روشان صاحب محترم زما د طرفه تاسو سلامونه کول کې په دې لمس تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا 6 کاله کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادبه د کلي د مادر بشو د سیمې څخه نه درک سوی دی. عبدالبصر نومیږي. تقریبا په جبه باندې هم ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبرې خاص نشي کولی. د ایرات خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی، نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پاره کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده: 0 اوه 0 اوه 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرېسته. زه یو ځل بیا هم درته وایم: 0 اوه 0 اوه 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 اوه 0 اوه 1 4 2 8 1 9. وسلام. زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو، زموږ یو دوست دی ورک سوی دی، راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 25 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري، اته میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نادره کسوي که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 5 1 3 1 4 5 3 0 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 0 0 8 8 4 5 4 3 0 0 0 0 8 8 4 5 4 3 0 پدغه شمیره د زمر سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې زال رو جوړ خو او خوشاله تو کال آرام بو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دا شان چې یو دوست چې نادره کښوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري د اصل وزتی چې نادره کښوی دی کله معلومات یا چالي دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړي کې ونی پر وا بیا پر شل شپږ بیت اخیری کې نوی شمیره یو ځل بیا وایم پر و و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخیری کې پر او دا بل شمیره ده دا هم ځان سره والی خامخا پر وا بیا درې واري نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم پر وا بیا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش اخیری کې شپږ باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
السلام علیکم دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ کډوالو کان ورک شوي دي د ولسوالیو څخه چې د دغه زامن دي له شمس الاکا او د مجد اکا ملسیان دي شمس د سیمې څخه ورک شوي دي تقریبا دوه نیم کاله به کېږي دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلل دي نوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي ورڅخه د نوزاد په ولسوالۍ د مشمس په سیمه کې ورڅخه دي نو زموږ سره د په دغه شمېرو تماس ونیسي او دا شمېرې ورته وایم چې 0 3 1 2 0 1 8 8 5 او بل شمېره د دې سیمې شمېره د په دې شمېرو موږ سره تماس ګرځولای شي 0 3 5 1 8 4 3 4 په دا دوه شمېرو سره د مشر کبیر مجاغه لري هغه ماتونی شي ایا بل څه ته معلومات کیږي مشته ځنګوي تقریبا د 2 کال ورته دې معلومات مشته کیږي نو شرینی ان شاء الله شکرات الله تعالی کولای شي نو دا زادی رادیو د کارکونکو په سمو دا غوښتنه ده چې موږ اواز نشر کی او سلام په احترام.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته هغه خواږه چې د دې رادیو ته غوږی ټول ته یو خاص سلام همدغه وخت خیر ګډوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم دلتا زوږ یو تن د ترځوي زول حق د پلار نومي امیر محمد دی پیرو سلور ورځو راهیسی د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادره کښوي دی دا ډونی ورته دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډ وډو د واده په شپه نادره کښوي دی څنګه مې او تور واسکټي پرتنو یادونه وړدا دغه لاس باندې خلکو کی هم دا کار چې ته په یاد باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي موږ تر په دې دوا ټلیفوني شمیرو لري کولی شي اطلاعات شمیرو ایم 0 98 99 32 یعنی 0 و
اته صفر نه نه و پنځه درې دوه شمیره یو ځل بیا وایم صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه بل اتلات شمیره وایم صفر و سوه دېرش پنځوس درې دېرش واتیا یعنی صفر و درې صفر پنځه صفر درې درې اته و نو په دې لاره چار چاته معلومات وي په همدغه شمیرو د موږ سره ونیسي واټساپ شمیره هم وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نور الله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو یعنی قدر داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درک یې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایم مهربا، شماره د واټساپ هم پې په حال صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې. بل اتصال شماره ده صفر اووه سوه اتاویا صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت، یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځه لس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک دی. د تلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دغه زما د تلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي. شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې ما ایمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو څنګه یاست؟ الحمدلله غوڼه ما لغمانه لږ خاصه کوم چې خو ماشي نه درته کوم دا الهام فلون دا سهار ته معلومه کینو ما ته ورو په لازم یو شي چې تر وو اته سي تر هغونه ها شپږ یو اته یعنی چې تر وو یا اتیا نه وی شپږ ته اته دا په دې کې له پیغام نه ترکې نه کوم په ما.
درنو ویدونکو د همدې پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم دغه خبرونه ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ درته خبرو. تر راتلونکي پروګرام پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان مختمو ګورنه.
درنو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115
دخل کور دیوالو نا جوړو دخل کور دیوالو نا په زخم لپو کې وبا راوړو لغرا لالو نا په زخم لپو کې وبا راوړو لغرا لالو نا مونږ کرلې په عشق نه سونا جوړ کھیل زالو ہمرا لمین ڈاک دل تزڑونا دلتا دی چانگے ڈاک کھیل زالو ہمرا لمین ڈاک دل تزڑونا تو دے قسمت تو ریت رشلی مپخ بولو مٹو جوڑا اترے محالونا مپخ بولو کو تو دے قسمت تو ریت رشلی مپخ بولو مٹو جوڑا اترے محالونا مکر لے پہش کے لازونا جوڑو دخل کو دے والونا جوڑو دخل کو دے والونا
آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلما دی چې څباندې شل کتابونه یې ژباړلي او دوه خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیاتې ژباړې یې له انګریزۍ، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې یې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپلې سپارښتنې کوي. جبار فراز، د ازادي میلما پروګرام ته مو ښه راغلاست وایو. پیل به له دې وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکله، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی، او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د دا ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه خبریږي. پښتو به مثلا په دې څخه خبریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنې دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کې، همې ژانرونه را خپل کې، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسې مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولله داسې دی چې زه خپل ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثار ماته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ماته خوند راکړی دی، او درغه د پر مخش سوي دي چې زه ترجمه کوم وخت پر تیر کوم دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره سوي دي مګر خاص په دا خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینو نور مسایل ځینو اساساتونو دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسولیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپل ژبه او د خپل خلکو په مقابل کې څکه دغه منځ خراوزي په دا خطر باندې ما شطر راولې د چې پاره کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما یې ستکړی وای یا می ستکړی وای دغه موضوع ته توان رسیدي موضوع څخه بل شی جوړې دي زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې وکم او هغه مداخله تر دې حده پر پکښې کېدل چې هغه د امانت ته توان رساو او یا داسې پرده پر واچوم چې پاره کې د لیکوال او یاد دغه ژانر سټایل ته توان رسیدي د روح ته توان رسیدي امانت یوازې دا نه ده چې د موضوع مفهوم را انتقال کړه هغه الفاظ را انتقال کړه بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته توان ونه رسېږي د لیکنې سټایل ته هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ کراواخت مطلب د یو بل کیسه لیکوال د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیه هم پاموک د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایستکه د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې داخلي ټولنیز اساساتونه دغه ته یې سم کې دا چوکاټ یې ورواچي نو بیا خدای لیکوال د پیژندل څخه ووتی خلک به صرف الفاظ وایي دا بالکل دغه ته تاوان رسیږي و دا امانت تاوان رسیږي یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسیږي
ژباړه په خپل د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د لید په پراخوالي کې
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې تور ول ویږي ته د ژباړه د پاراګرافونو د شان تر ډېر پورې د ژباړن زما خپل تجربه چده زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوشیږم بیا ترجمه کوم نو د غاول ځل ویل ماته د معلومات په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فائدې لري ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوسم چې د موضوع په کوم اړه ده د کوم اړخ څخه مهمه ده ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده آیا د ډیرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ دی د پاراګرافونو جوړښت دی په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته په هغه باندې د هغه تصنو څخه د ایستلو یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وګونه نه کوي خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغه دوه پړاوونو کې یو څه فایده لري مګر خپل د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې یو کتاب که ته ژباړې باید تا سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي خپله ژبه دې ښه زده کړې خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې نو هغه مسایل چې ستا د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي کوم آمادګي چې تور ته نیسې هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسه هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیننۍ او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده اوله ژبه چې کوم کتاب دی دا کوم موضوع په لیکل شوی ده او دوهمه ژبه چې ستا خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته یې ورته ترجمه کوې اوله ژبه او دوهمه ژبه په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېره ځایه پرې پوه وي باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي اول دوار دا ډېره مهمه مسله مثلا که ته یو تحقیقي اثر را ژباړې کته یو داسې اثر را ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر د دغه اثر د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ په ترجمه کړی سي او سمه ترجمه کړی سي هغه دونه مهمه نه ده مګر که فرهنګي اثر تر ادبي اثر تر مطلب ناول سولنډه کیسه سره او یا تاریخ تر په دغه ژانرونو ترجمه تر ازو په دې صورت کې نو باید پر اول ژبه باندې ژباړن ډیر قوي مرور ولري هم باید تر ډیره پر دغه ژبه دغه اصلاحات بلا بل اصلاحات څخه خبر وي خپل د دغه هیواد د چې د ژبه په شکل ویل کیږي د خلکو د فرهنګ او د مسایلو سب باید یو څه معلومات ولري د ژبه باید الفاظ د تر کچې څخه زیات زده وي یعنی پر روح باندې پیږي دا تاسو سره کې د کولای شي چې دغه اول ژبه څخه هغه اثر چې ادبي اثر دی لکه ما چې مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سو ناول سو داس په دا یوازې وچ الفاظ نه دي بلکې د دې تر شا احساسات دي د دې تر شا یو غټه کیسه ده د دې تر شا یو داستان پروت دی د دې تر شا انسانان دي په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي دا کفایت نه کوي او مګر تر اول ژبې بیا په خپله ژبه کې په دومه ژبه کې پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اول ژبې ډېر مهم دی ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اول ژبې تر تاثیر لاندې تر اغېز لاندې راتلی شي نه خو دغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اول ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي او نه خو دغه دا جمله او پاراګرافونه او دغه ژبه دغه اول ژبه د تر اغېز لاندې کېږي او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه د ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري د دې دپاره مطالعه ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شیم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي د ښو مفکر متفکر لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي چې هم فکر ولري هم یو څه ولري یو محتوا یې یو څه غوښنه وي او هم ښه نثر وي تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي یو مفهوم مختلف مفاهیم مثلا سختې جملې اسانه جملې دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو افادو باندې ولیکي یعنې په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی خو په دوم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی
فرصب ځینې کسان د ټیکی په ټیکی ژباړې پلوي کوي ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړي مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخی خپل ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو او هغه د خپل ژبې ادبی جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړي په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی
زه بیا دغه اثر پر دوه برخه منم چې یو تحقیقي اثر دی تخنیکي اثر دی او یو ادبي او مطلب دا اثر دی په ادبي اثرو کې چې ناول لنډه کیسه او مطلب تاریخ او دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي په هغه کې یوازې الفاظ یو پښه ده دغه اثر او روح د ننه کم د غچتي سټایل چې دی هغه بل پښه ده کله غاده بیا باندې فوکس وکړو د متن د غمانداري چې ده دا دوه شیان دي مطلب یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي او بل د متن اصل مفهوم ساتل یو هغه کې هیڅ راز پټه لاسونه نه کول دي پټه لاسونه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی نه د ژباړن په بل ژبه مثلا زیاتونه لاسونه باید ښکاره وي مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي زما خبره نه خوښېږي ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي ډېر تکرار نشي ستړي کوونکی نشي چې هلته باید د لیکوال و سبق ته باید توجه وشي نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي دوه بیلابیل سټایلونه لري کته دواړه په خپل سټایل ته راواچي یو پاراګراف دی ول وجه راوایخه په خپل سټایل باندې په خپل هغه مفهوم ولي کې کله بل دا ولي کې دا بستا تخلیک سي دا بستا سټایل او سب سي نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک دا به یو سي دا به دوه چلا نه سي یواز دانه چې مطلب تحت لفظي متخړړي ځان وساتي مفهوم باندې انتقال کړي نور امانت خلاص شو داس نه ده خو تحت لفظین باید نس یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو قادم په دغه اثر باندې غوښتل شوی یعنی مکمل پښتو نه داس نه چې لنګورټو کمیسه د پښتو یو نور پښتو غونی کټه یو دا شانې مطلب د انګریزي او د نوري چې هغه څخه به کارتون جوړیږي هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان ته جواب ورسوي په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي ځینې وایي چې مثلا د خپل کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوو مثلا خپل مور کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي هم فهم راسي ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي
زه دانادار چې خپل سټایل دی یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي څوک په ډول باندې زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دی دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم بکړه کې واخیستل شي یو اونۍ دوې اونۍ درې اونۍ انسان وخت ولري میاشت چې بیخي هغه مسایل د چا هیر سي بیا وروسته راولاړ سي دا متن ولولي 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 څو ځله تکرار کې ویلولي ویلولي د جملې سره کښته راپورته کې تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو او رواني د پراګرافونو رواني و ته تاوان رسولی سکته کې په فکر راوستل د هغه ځینې ایسته کې سیقلی کې سیقلی کې تر څو چې دی روان سي دا متن روان سي هر پراګراف روان سي یو پراګراف ته لوړ پراګراف ته لاندې پراګراف سره یو هغه کومه لازمي او منطقي او دغه چې دی یو 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 ربط چې دی هغه باید ولري لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلیږي او روان شي یعنی که چیرې داسې کېدلی شي که چیرې امکان ولري چې امانت هم پکښې کې زیانمن نه شي او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف یو غټه جمله راواخلي په خپله ژبه کې په پښتو کې یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي ماته رامات کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نشته دا ښه خبره ده خو که به چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم مو سره ماتیږي نو بیا باید تر دې سړی تیر شي بیا باید یو بل لار ورته وسنجي په یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي ته خپله ژبه پوهېږي د دې تجربه لري چې سړی باید بیرته همې پښتو ته سمه کې همې بیرته مفهوم په فکر راواخلي یعنې داسې نه چې دا ماتو راماتوالي لنډون کې باید داسې نه چې مفهوم ته تعامل ورسیږي
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي دغه لیکوال کوم ټکی په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولی شي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي
هغه ډیره اسانه ده د لیکوال لپاره جملې لنډې او تکرار کم کی د معادل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي مطلب یو مفهوم چې په یو تورې باندې رسیږي ضرور نه دی چې په ته په بغل کې یو بل هغه د هغه معادله مشترک ولیکي که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې کامه پر ځای استعمال کې ټکي پر ځای استعمال کې شارحه پر ځای باندې استعمال کې نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي هغه به دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه آیا دلته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده دا نیمه برخه د اولې نیمه برخې سره څونه تړاو لري دا آیا درېمه حصه لري که نه لري یوه ټوله مکمله یوه جمله ده یعنې دا نقطه ګذاري ډېر مهم شی دی نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو څو د اتیا درجې اوړي که چیرې درې تورې ورواړې هغه خواته بیا بیخي مفهوم به بلې خواته اړوي نو دغه نقطه ګذاري و او د جملې لنډونو سکښتو دې شان ته که لیکوال توجه وکړي بیا د ژباړنې لپاره یو څه کار اسانه کیږي
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډټ وکړي په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغې کې وکړي تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ
ما خپله دا تجربه کړې ده تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوښښ کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم خو هغه زه ناکامه سوی یم حتی دوې درې ورځې یوه اونۍ وروسته هم نه یم توانېدلی راولاړ سوی یم دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکښې کې راولم یا جمله ماته راماته کړم یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم یا یو جمله مطلب بېرته را سره جوړه کړی سم ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه ځین کې مې پاته وه را سره وه نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم نو بیا ما ځان سره وویل چې نه دا ګټه نه کوي دا بېرته عین هغه خبره ده دا د ترجمې پروسه ده ترجمې پروسه کې تصحیح نه کیږي ځکه دا یوه پروسه دا باید مکمله وتړل شي دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه پکښې کې واخله بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره بیا از ما بیخی لکه څنګه اروشات شپون صاحب تاسو ول چاغه وای چې بیخی د چای رسی وی د چای ریز بیخ فکر کوي چې نو بشیل ولې کله چې دغه احساس تاسو وسوچته نو بشیل ولې بیا ته کولی سي پاره کې تغیرات راوړي تاسو دا احساس تاسو نه سوي ستاسو لپاره هغه اماغه شی دی لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کوم اسلام نه سبق شته او ستاسو ازما په نظر زما د تجربه پر اساس
د غرب په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي
ولې ژوندۍ لته ډېر بوخت تر تاسو معلومي ځخ په پام دې ژوندۍ کې تاسو روزګار را روان کړی دی زه دوا ماشومان لرم واکه دا سخت ده چې مطلب سره دې په بوخت ژوند کې سره باید ام کورنۍ ته دلته بل څوک نشته چې تاسو د کورنۍ په د ماشومان په روزلو دغه په ارامولو دغه تربیه کول کې تاسو سره کومک وکړي که څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب الته دي چې مور ورور دا څوک تاسو سره یو بل کوم کې کاسي دلته باید تاسو ته خپل رسیدګي وکړي تاسو استعمال میر دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډیر غټه برخه نیسي او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسائل مګر پردار څه سربېره د مطالعه او ترجمه ته زده یو تفریح سترګ باندې ګورم کته زدا سده سده بوختیا بستر ګورم لکه چې مطلب د غټول بوختیا د نور مسایل څخه د سټرس څخه ز لکه څوک چې ځای په یو کافه کې کښنی یو آرام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښنی یو ځای مجلس کوي زه په دا سترګ باندې ورته ګورم چې دا زما هوبې ده زما د خوشي هوبې ده بوختیا ده کته زه په نار وړم یو ګړی آرام یم تر په خوای اوس څه پر کړی دي ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم او یا هیڅ ماشوم چې مینه درلودي هغه وخت چې وو هغه وخت څه زیات وخت او کولای شوی اوس هغه غوونه وخت سړی نه سور کولای نو که انسان یو څه د چا خوشیږي ډېر داسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري نو بیا کولای شي هم وخت ورته بیل کړی شي او څومره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي ما دغه تګلاره مخته اچوي او تر ډېره پکې کامیاب یم
تاسو په افغانستان کې د وې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګوري چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل سوي کتابونه خپروي ایډیټ کوي او همدغه مسولیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم آسان سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټک سي
دا پروسه نه پېرم چې مطلب تاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې د دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شي خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي ژباړن خپل ځان ته سټایل لري ژباړن ځان ته خپل سټایل لري نه دا چې هغه ځانمن کې کتر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سره کښ شاور وانه وړي او هغه خلک چې تلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یې او هغه پوه خلک یې تکړه خلګي بیا نو دا واکه لکه څنګه چې تا وویل دا ډیره ګټه کوي ته ډیره پر په دا غربي ټولنه کې لږ د اثر چا پیښ ته ډیره پر دا رقم خلک د خبرندوی ټولنې لري هغه یو ژباړن خپل ترجمه او سپاره او یو لیکوال خپل اثر هتا لیکي دا پڑھاو پر پڑھاو باندې هتا چپټر پر چپټر باندې دا خبرندوی ټولنې د خواڅخه دغه د بورډ مسلکی بورډ ایډیټ بورډ د خواڅخه دا شی کتل کیږي لیکوال ژباړن ته مشورې ورکول کیږي چې تر هغه بریده پر لاسونه نه پکښ کیږي چې ژباړن هغه سټایل او سب کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي هغه یعنی په هغه کې به خزيات مداخله نه کوي کوم مشورې وشان چور کوي کوم مرسته چکی هغه ډیر یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ور سره د فیسبوک کوي او هم دا مزل چې دی وی تر هغه منځله پر پدې کې ډیر کومه سره کوي دا ډیر ګټور کار دی کوم تاسو پانه دلته ته په یوه شی دا څونه پر چکار کیدا دا طلب دی څو پیسې نور کې هتا به ام به لیکي خپل ام به ترجمه کوي خپل ام به خپل تمل کوون کې پسې ګرځي
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خو تر سره کیږي چې هم به کتاب په خپل انتخاب وي هم به په خپل ژباړي هم به په خپل خبرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپل نیو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسولیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو تاسو نظر څه دی کچيري یو بورډ داسې اجازه چې د ایډیټ او د چاپ مسولیت هغه ته راځي کیږي اوس که په کتاب کې کومه غلطی راځي کوم څوک انتقاد ور باندې لري خټوله د انتقاد ګټه یوازې مغه ژباړن ته نیول کیږي کدا سی یو بورډ وی فکر نه کوي چې د ژباړن مسولیتونه به هم کم سي او که کومه غلطی بیا هغه کولای سي وایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلې په کار ده چې هغه دغه اصلاحات راوستلی وایي
په مکمل ډول وخت ته ولر دي چې شک نسته او په دې کې هم شک نسته چې غلطي به هم پکې زیاتې ده کله یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درونه پر څلور نفر ته ارسونه چې فلټرونه او دا ایډیټران زیاتې به درې نفر یې دغه د غلطي او امکان کمېږي وګونه یو اثر یو شی شر راځي شه کمال ته ډیر نږدې کېږي نو ته بم غلطی پکې کې زیات یې هم بده ژباړن مسولیت ډېر زیاتېږي خو ژباړن او ار د مشتاس پښتو کې وایي چې ار انسان تر خپل واسه پړ دی تر څو نه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولای شي تر هغه حد پر د خپل هڅه کوي اخري او اسو په دم داسې کې تر هغه اخري حد پر چې باید خپل انرژي ونه سپموي تر هغه حد چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېده لاغه نو د تر مسولیت په اضافه خبره ده یا باید لوستون کې باید دې ته توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته کومه کار څه دی خپل کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپل وګریوان ته سر کړته کې یو څه باید معاف کړي خلک
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د ازادي ملما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو تربل پروگرام مو پر خدای سپارو
د آزادی ملمه